سلامونه ده سهارا ته بجې دي زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت امنیتی مسولان وای د کابل په لویدیس کې د پنځمه ماخام په 14 نه کې دوه تنه وژل شوی او نه نور ټپیان شوی دي د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد زدران رسنوي ته ویلي 14 نه د شتبرچی سیمه کې شوی عیني شاهدانو ویلي 14 نه د ورزشی کلب مخې ته شوی ده تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډیره شیا میشته سیمه ده تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی دغه بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي د خبر په دوام کې راغلی دی چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه یې هم بند کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي دغه ادارې پرونه په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې ارکلای کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي او چا وایي دغه زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید دغه کمپاین په کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی کندوز تخار بغلان پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبه پر ورځ پیل شوی وو افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي اوکراین د پنځمه پر ځای اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي د په داسال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډیر کړي دي اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولې د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي د لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي وکه په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د حماس وسلواله ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطینی حرکت استازي د موسکو په سفر بوخت دي د زخاروا په خبره هم د پرون پنځمه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغپلاوی مشري د غوی سیاسي مشر موسی ابو مرزوق کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرایلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اوربند پر اړتیا خبرې شوې اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته تراغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون یو رسله غرامسته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت ورسته یو راز ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړی ته چمتو نه دي دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بيولي او وطن ته د استولو شی به شماري
نور دلته به حساب نه پر دي بسته یو ماجد پډک دی اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناسو په لوړګي څخه مخته د تورخم او د لوړګي تر مابین دلته کښېنولي خاص سیګنالم کار نه کوي او موبایلو کوم چارجون هم نسته کېدی سمنه موبایل بند سي
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پنځمې پورس په دې اړه یو خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون دولس کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص لیږد هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي بل لور ته پاکستانی چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغو مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو ماشومانو او په خو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکي چهارشنبې ورځ به ناقانونه افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دی لیږدول کیږي دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوښو عزیزانو یا هم پیدا شو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالۍ وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو تراشو چې د خپل سنځو پاړه یې ازادي رادیو ته پریخېدی
السلام علیکم نبیولا زابلای لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له ټلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته ټلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل دا چې مخ کې څوکلونه مخ کې همدا خبره کيده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندريږي نو هغوی ته به مزایمت او د کار اجازه د فعالیت اجازه بنور کول کيده اوس خو هم هغه هم هیڅ وجود نه لري کوم غواش او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفاً دوګونه چلندې لارغنداب ولسره نه کوي دوی ته د هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات پال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کې. دوهم له اسلامي امارت نه که دوی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او ټلیفوني خدمات کار وکړي، نو افغان ولس به له ډېرو مشکلات بې حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکه واوسي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت تمنشند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د مینشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دي اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړپورو چارواکو پورې ورسیږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکه وچې دي. که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کلکلي ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه ده، موږ د زمینداور کانال ته وکاږي د لوړو مقامات څخه مې دا هیله لو ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکې اوبه راکاږي چې ما ساده چرنګ کار دې نه اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې 2-3 کاله مخکې چې هلته ولیې اوبه درلودې، ولیې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر 50-60 ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کمی موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله، د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا 2 کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري، موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادي رادیو څخه موږ منندوی یو د ازما پیغام تر لوړ پوره چرواکو پر ورسوي. زه د سورز مخ کتللی و مغور ولایت نو دا د ومانو کار ډیر نادر شروع ولته دا د غورکان منطقه ورته ویل دلته بخي بدرازه کار شروع کارخانه يم نو د مش خبره تر لوړ پوره چرواکو پر ورسوي ورور چې دا د ومانو کار باندې دا ډیر خطرناک بوټي.
د زاده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زاج نیاز محمد د منځور کلی د واز خلاص سره په ټکال ولایت خبره کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسره وجود نه لري په واز خا کې نه دوه وار په خپل باندې موږ وزرا واز صاحب تورګي د سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري. یو شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه ټول تکنسیب دي او بودیجه هم لري او کډینه کوم 15 بستریز او غشل بستری سوی د تر پورې اترغه هم اسکار پښابان روان ته تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی وایي خو لست ډیر مشکلات سره مخامخ ته او بل د نیو مرجان په نوم باندې کډینه ته هغه منزور سوی ته هیڅ کاروایی ان وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج رادیو په توڅ سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکې د زر تر زره فعال سي او اسپیټال سي دغه کار باید زر تر زره بشپړ سي او د نوې مرجان کلینیک په نام باندې کلینیک دغه باید مرجان تراسي ځکه چې دا خلک لري د ځای نهار شور پورويزي د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مل سي وي دي زمي لاري خټي ترون ځکه ته څوک نسو پېتلای. تاسو د رادیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره د ازما پیغام رسول وزرا او والي صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله د چرو او جوړ به وسیږي. روزانه نام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت هم نه ولسوالۍ نام ورور موږ د نیټورک په برخه کې بيخي زیات استونزې لرو ځکه چې یو انتن راکړی د سلام هغه بيخي کار نه کوي د شپې لخوا. امارت اسلامي نه مودا غوښتنه ده چې یو دوه تن راکې موږ ته روشن او ایم ټی این ځکه چې خلک ډېر ګڼو ستونزو سره مخامخ دي ځکه څه ضرورت کار دي وي هغه شپې لخوا بيخي هېڅ کار نه کوي. نو موږ ته په دې نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې. په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې موږ خلکو ډېرې قرباني عمر کړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام ته پرېږدم د چرچنو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش ده چې زما پیغام تر ولکوډو مشرانو پورې ورسیږي. زموږ کمزوري مټران دي بای پورونه دي دلته زموږ په چرچنو کې. هغه وسیږي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریانم نه مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریانم نه د چیلو روپۍ هم نه جوړې. زاړه مټران دلته چې ورسو ورور پر دې زنجیر مراو ګرځو پر هغه زنجیر مراو ګرځو چې اسناد مونږ نه جوړ کړی. بالا بیا زره کالدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څخه غواړي د اسناد لپاره زور امارتي چې زاړه امارت اسناد موږ ته پراته دي. هغه نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ مشرانو پورې ورسیږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندهور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دغې سه شیان رابره و خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. موږ تاسو راپورونه هم دلته خدای کې په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو لري نشر کیږي موږ خوښ او خوشاله یو. ډېر دقیق دي او موثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي. هیڅ تجارت وجود نه لري. هیڅ نشته. لاندې باید ووایو کو ته ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه ورور مر د زابل ولایت خاک افغان ولسوالی څخه دا پیغام سپتوم درته نو ازادي راډیو مر ډیره په مینه باندې اورو د دې ټول خبرونه اورو ټول خبرونه د ستاینې وړ دي نو ستاسو ډیره ډیره مننه که کلام ضرورت وي در سره به پیغامونه پریږدو درته اتمن ضرور که خدای کول مننه
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 22 21 21.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د هر خه څه نه څه فعال دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنی داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کیم موږ د دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغه سی په تازه وخت کې کوم وګورو د 1950 کلونو نه په دې خو باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده.
یو مهمه ورسته پښتنه هغه داده چې دغه زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر د باندې او کارونه کول او ښځې په کور کې وي. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې هر اقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اوریدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته ووي چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه نه څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکوي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو دی رال ودلو نه یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانون او باسي د نجات هغه ته پدې کې د منځت للو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه ده کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخی دغه پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزل لدی که کېدلای شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولای شي چې نه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصیص یا د کور د نړېدو ویرې نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي څه نه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
نما خام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اوریدا. پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمونه اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وی چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وام 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دوار دوار زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دی کو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سے زمان نو لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 0 13 125 0 9. وسلام الله پر تاسو لزر در.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لرې د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 1 0 اویا 8 2 2 3 4 0 اویا 15 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 95 1 0.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور کسو عزیزانو خپرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم دا آزاد کاریزه ک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی لومیږه تقریبا د 15 میاشت راځه راته نه درکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو اوس را سره نه شمېره ستا او نه راته د ده په اړه باندې معلومات ستا چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ غبرګې شمېرې دي، یعنې دوې شمېرې پر دواړو شمېرو واټساپ ستا همدارنګه اړیکه راسره نیولی سوی. لومړنۍ افغان وسم شمېره مې ده 0 اویا 1 2 3 4 9. یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم 0 اویا 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 اویا 0 شپږ 3 9 2 1 0 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم، یعنې 0 اویا 0 شپږ 9 10 8. او لومړنۍ شمېره مې ده 0 اویا 0 1 2 8 9. نو کار ملګري ته یا دی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوو غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي. خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ازادي ملما
تاسو درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ملمنې ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال ملمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخه به یې انقه عجایب ځای لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدې سره به په دې خواله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورني نوم په اړه راته ووایي.
شای فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی دغه کچیر تاسو کندار ته تللی یاست یا هم یو څه بلدیا تر سره لري دغه چهل زینا او د خرقه او د ځینې مذهبي شان چې دی دغه کوم نفر ټول جوړ کړی دی یا هم راوړی دی د ډیر مذهبي وخت څخه دغه نفر عجایب ځای نیکه نومې دی سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا وس چې چیرې د جدلې تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږیدلې یم. کندهار کې پیدا شوی یم خو تقریبا زما یو لس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایې دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د منځونو د ښوونځي لپاره چندان زمينه نه و مساعده نه او کله چې موږ کندهار ته تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شوي ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته او زما دولسم صنف شو هغه ما په کندهار کې وایه دا غذای څخه فارغ شوم. بیا په 2000 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخستی او تقریبا څلور کاله ته ما درس وای او استاد راغلم امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلې یاست بیا کابل ته بلاړې بیا بیرته کندهار ته بلاړې. د دې سفرونو په اړه راته وایست کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه خوشاله وي خپه وي یا بیرته چې راتللی خوشاله وي که خپه وي؟
کابل کې زه کوچنی را لو سوې یم او زما مور تر ډېره حد پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکره یې مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی. که څه هم مالته هغه کم د ښځو لپاره کم زمينه چې وه یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم سر مې نه په خلاصېږي خو سات مې هلته تیر وو. او په کوچنی را لو سوې یم د کابل کومه فضا چې وه یا هم کم ژوند چې وو یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه د ښځو لپاره هغونه آزار او وضعیت هم و. مثال انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو یا هم د مکتب په لارې کې کم آزار او کم وضعیت دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلاً ونه لیدی. زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وای په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډېره راضي وم او دغه د فضا څخه هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل چې مثال د هند سفر وو چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې وو یا هم د ترکیې سفر وو یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه یا هم اوس رالمه دلته یا هم هلته کوم پروجیکټس چې وو د وومن د پروموټ دپاره یا هم کم ځینې خدمات چې وو. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو ځکه کابل کې نفوس ډیرو مو شاید نسوای لیدلی کندهار کې نفوس لږ او کم کسان چې مثال غوښتل چې دې هر څه ته لاسرسی ولري دوغوی تعداد هم ډېر محدود و. نو دوغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېر خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته، موږ ولاړو کندهار. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بېنهایت ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم. ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیرې کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ماما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه، خو زه دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې راغلم، زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې، یا هم تر اتو میاشتې پورې، اول کوم پروسه چې شروع کېږي لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی، چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي، یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کېږي، دوه یا هم درې سمسټر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه، زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله، چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال می نور هم پاتې دی. ژورنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لګیو، څه جنجالونه رامخته شوه، بیا هغه ما پرېښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې دی.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس ته دوام ورکوئ؟
سل فیصده. زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم. سو اوس د پاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه. نو یو څه دی، ځکه کله چې دلته سار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساري، بې حده سخته ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصوو.
کله مو فکر کړی دی چې که تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلې او حتی ماستری واخلې، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوینې کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کېږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه، هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې هم، یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بېکاره کښېنم. یو خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل لپاره ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې هغه پر موږ باندې بند شو او دلته د کم دولت چې تا کم سپورټ کوي هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډېر سي تر څلور پنځه میاشتې پورې نو ما کار ته ضرورت هم درلودې او ما غوښتله چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم ډرایوینګ مې پاس کړمه دا وکړم هغه وکړم ګرین کارت ته اپلای وکړم سوشل سیکیورټي مې واخلم ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه دوی میاشت تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځانته کار پیدا کړم پارټ ټایم او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کړم د خپل کریډیټ سیم پدې او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني زه چې کله انټرویو ته ولاړم او ما انټرویو ورکړله درې نفر زما مخ ته ناست وو نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل هغه وخت زما درې هفتې نو کله چې زه انټرویو کښېناستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټوله شانو دوی ته وویله دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ زه ولې په کار پسې ګرځم یو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودې یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلې چې راس زموږ سره کار شروع کړه نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دي یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم هغه دا ده چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پرکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال وو چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کړي چې زه دا دی اوس تلته رالم امریکا ته د دې د مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو چې په هغه کې خوشبختانه از ما ډېرې نوښتې په ډېرې لوی لوی ویب سایټو کې پبلش شوي دي ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي او دغه څخه سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټول از ما خپل دي سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایي یو څه ورسره معرفي سوم هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سو هغه غوښه نه پیدا چې مثلا چی وایم کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو یعنی د سیما نیوز سره دي نو هغوی سره هم ما یو ډیر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کیمرا اخیستله خپل ټرایپاډ راشه به مې اخیستی یو موضوع به مې ټاکله او د پانتن کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې تر عزیز ما سره کښینې سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپل کوشش وکړي د ایډیټ څخه بیا تر کیمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم دا غ سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا څخه زه باید پوښتنه وکم بیا دا غ پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله زه په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم نو سر د په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه شي
د خلکو خبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
ښه، په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بې حده اخته او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی، او بل دغه سره سره کم د کومې جامعې سره یا هم د کومې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعه ده، او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې ده دي، که چیرې هغه ظاهریږي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي، او که چیرې د هغه لمټو څخه هغه یو څه لږ حده پورې ووزي دوی دپاره د منې وړ نه ده، یا هم مثلا نه منې سی. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم، زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډیر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډیر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي، هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې زه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من حیث د یو پښتني ماته دا لازمه نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کړم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پیدم چې دا شیبایی فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغو خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
کمه والا او دا مې پریښودله دا تسلیمي معنا نه لري.
ګوري زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان میرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کړم، سیدا زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کړم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کېږي چې زه درس وایم، نه لایک ډیر لس کال څوارلس کال کېږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه وه، د هغې تاریخ وو او د هغې معرفت وو، او دغه ټارګیټ و چې باید پښتانه په خپلې ژبې باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ څه شي وو، څه شي سوله نن ورځ پوهېږي چې څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کړم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وایي پښتانه جنګیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جنګ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفقي غوندې ماشالله دی، ورسره یو شاعر لر چې هغه د جنګ په باره کې یو ډېر ښایسته شعر ویلی دی، په جنګ کې هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته یا هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شي باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصلي لامل ستاسو د شاتګ دی، په دې باندې افتخار م کوي. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای هغه ته نو پر ما باندې و، لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیرې کړم د خپلو کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم، ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کومې ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر همې یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډېر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شیانو باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر سره وو، یا به هم زما سره هم نظر کسان سره وو، دا ټول چې شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې بحث وکم. خو باز په ډیر واوښتې، مثال یا چورته وایي دغه د اشه زیدې دسیسی او اشه زیدې هغه سی ده، ډیر بحث په هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما اخیستې ده هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلي دي، دوی دغه یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کال کېږي چې د انچونو په مخ باندې شوونځي بندي سوي دي، هیڅوک خلک وایي دوه کال. زه یو ورځ کار ته لږ نه وخت ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دي دونه کمی سوي. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کال کېږي چې د انچونو شوونځي بندي دي، خلک وایي دوه کال نه. زه دغه ټول شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دیس ما زه نه بدلوم، کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلوم، زه هیڅ وخت نه تسلیمې شم. خو کوم لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته وایم. نو د اوس لپاره چې شو ته وایي هغه یو څه وخت لپاره شي، یا سپیس، یا هم وقفه، یا هم دمه چې ده، هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. دا ستیر څه چې ما په دې څوار لسکاله کې، هغه ما په دې تیار لسکاله کې ما زده کړې دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خبره کوم. سیده نو اوس د لپاره کوملاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم، زه کومه یو زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه ده؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری، دا کتاب دی هغه د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویو نه کوم، شاید هغه مې واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي شب باندې خبرې کوم، ډېر کسان وایي چې شاده مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سلف ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیر ښه نه و، زما پښتو به حد خراب و. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړی، ما به حد ډیر ضرورت درلود چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کوم، به خلکو ته ورشم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل، مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم، په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړ کېدل. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړی دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز دي چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره به حد ډیر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي، که چیرته تاسو شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده، کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته اړتیا کوم، او چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کیږي، وګونه د یغې ژبې فصاحت او بلاغت سمیږي. نو د کتابونو مطالعه ډیره، ډېری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې کوم، اوس یې بیخي ډېر کوم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم دی. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیا بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږیدې، کابل ته ولاړې، بیرته کندهار ته ولاړې، هند ته ولاړې، بشکیک ته ولاړې، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بېحد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سومه. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کیږي، نه پکې دونه نه سومه. نه هغه عادي خلک وو، یو عادي فرق یې دا و چې مثال پوړی نه بنو یا هم مثال څادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو، هغه زموږ استادان وو، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو. داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدل. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغزستان کې چیر تاسې تاریخ وګوري، زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم یې، څه نه څه زر کاله کیږي چې هغوی د هغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه ویشت کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي. سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدل، زه به حد ډیره کلچر شاک کېدم، به حد ډیره.